سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دي تاسو ازادي راډیو ته کوکی است مخکې درې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لګه 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو له کبله بند پاتې شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې دا پیښه تېر ماښام شاوخوا 6 بجې د دره صوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر دې دمه ژغورونکي بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبری آژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویې لارې د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو دفاع ادامې ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپله ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې طالبان د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي، خو په روسیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکان او کرایه کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیې او کرایې د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. که به زلزلې چې شدت یې درختار په کچه 3.3 درجې و نن یک شمه مسبخین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه دغه زلزلې د درنو تلفاتو او مالي زیانونو سبب کېږي. د ازادي مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یک شمه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته وته، خو په لمړی پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزاد مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شو. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې وبریوي او درې ماتې شامل دي، نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونه توانی چې اتم برای په خپل نوم ثبت کړي. دا د سفری پر لپسې دویمه ماته ده. هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټل خپل ریکارد 5 بروی تل ورکر په داسې حال کې چې ترزه پوری یوازې یو ماته خوړلې ده. تیران د تسنیم خبری آژانس د دایشتي وی رسنی په حواله وایي چې د ډلې په خبر پخنونخوا کې له خپلو غړیو او نورو خلکو غوښتي چې په کورمه ولسوالۍ کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور له مخې دایش په نوم په خپله مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی، ویلي دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پښتون غړونو غورځنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي. د دې مجلې پر وروستۍ مخ په وخت پوښوي پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداری ورکړ شوی دی. دایش وروڼه په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدو دونکو چار وزیر خلیل رحمان قنی د وچل مسئلات په غاړه واخیست. قنی د چارشنبه پر ورځ په خپل وزارت کې پیوې تحریب لید کې لوستنو نور سره ووژل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کېدل.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي، اما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د ژمي پر رسیدو سره د بیوزلو اندېښنې.
کارګر مې وو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو.
او لزیرک ټلیفونونو د تنکې ځوانانو ګټه خستنه.
خپل ځکو لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کوي.
پرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې طالبان حکومت د وزارت ویلي په تیرو څو د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزات پر راپور کړه.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د اووه قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آن د ژوند کولو حق اخیستې ده.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانون اندخه زیغه گورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نلری که دا دول دا انسان زد قانون نشته،
زد انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاش کې اعلان شو او ټول څلور پسلو پنځه دېرش ماده لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره په خې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او داسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
نه مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پېژني او ورسره تعامل ونه لري، خو د طالبان حکومت د بیان مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبه په ورځ نا وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC او د عدالت نړیوالې محکمې یا ICG کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 14مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات شي دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کابل خاروش مریسیدون کې وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وس نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې،
زیړې پلاستیکي بشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
چې واړه مسیان هم لرم، اته دی ورځ یې هم واړه واړه بشکې ورکه بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې د کار مې اوبه په بشکو کې اچو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده، نو په یو خروار هغه سره 11000 روپۍ ورکیو هغه دی یو میاش په خاطر باندې او میاش په خاطر باندې اوا ډیره سره ده په دې گزارانه کې مخالک په دغه وسیله باندې ځان دې پاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکړي او خپل ځان دې پاره.
دا ایوازي محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د پنځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې والا نیمایي کابل دي. اول من خپل د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم والا په لاتو ماتو باندې تودوم په کابل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته ټول تم دغه بوشکې توده وکړي. بیا هغه وړکۍ مسۍ مې ده لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو م چارې سندلۍ چې نه دي ایښي نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کړي او سندلۍ غوندې سیستم کاری او ګرمۍ نو ډېر خلک همداسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري
خو د دې طریقې کارونکي ټینګار کوي چې د بشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمېنه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چیړۍ لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار څېړۍ لرګیو بیا 15000 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشت یې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیک د وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت له بیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي په رسیدو سره د دوی ستونزې هم زیاتې چې د دې راپور جزئیات تاسو واوریدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د څه کوي چې د منځني ختیځ مسله بیا او په تیره د یرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل له صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لاله کله چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د د شپږمې خبرې دي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندۍ په 24مه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه یاد شوه. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیرې شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ټرمپ تیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړي دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها آرس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له زیرک تلیفونونو د تنقې ځوانانو استفاده د دوی له وادې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له زیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې له زیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل په راپور کې.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک تلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډېر زیات نه استفاده کوي. ډېر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډېر استفاده کوي. هغوی د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي. د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک تلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په
منابع موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کلو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلام او حقا وقفه چیز ما پزده کلو که را غلیده حتی کام چی دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کلم.
د پروان ولایت اوسیدون که او یو مور سیتا ازادی راڈیو تاویل چی دخپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وقتا کلیده.
اولاد های مصروف درس هستند، بچه‌م سید مصرفا 17 سال سن دارند، متعلم صنفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوکی زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي
و دوها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپلو ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کیدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري سندو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې باشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کوله. هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 شپېته زره او 838 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زرو زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبه دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیول او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
و ما ورځ د خبرونه درته هم لر خوس خبرونه. د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لږ تر لږه 15 کارګر د کاندیبي برخې د رپریوتو لکول بند پاتې شوه دي. سربان تر کنټرول لاندې بختره جنزن خبر ورکړی چې د پیښه تیر مخام شاوخوا شپږ بجې د درې سوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنې عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورونکي بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. بختر خبر ایجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورونډي لویلاره د درنې واورې د ورېدو لامل د ټرافیک پر مخ تړل شي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویلاره د یکشنبې په ورځ لندې 15 د بقر چار په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو د فواید او عامې ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بل خوا د طالبانو د هرات نیق مندانی پیوه خبر پانه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه رو باتسنګي او تورغونډي خرګوټي دولسوالي اوسیدونکو دي تر بلې خبرته پوري هرات ته سفر کولو ډډه وکړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپله کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیر ونی افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاری طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواخ کړی چې له چا سره یې دښمنی نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
مغو شخصي خدا شخصي دښمني خو خدای مې د وساتي د مارت چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي متحد به وي په حق لار به روان وي د الله دین به نافذوي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب وو.
خو د دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارون بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت ټول افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله. دې هماغه اقتضاضي خپله پېښه کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې د کول دوم او درېم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ. دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو
دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کبر کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟ دین نه ولې خلک تښته ویا؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي، او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې یې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تېرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تېرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداری ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي عقده شخصي دښمني خدای دې وساتي، د مارچ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د خلک دې موږ نه زده کوي. موږ چې شخصي فکر نه لري چې د چا دپاره مبارزه کړې، د قرباني مې کړې، عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله انتقام واخلي. خو صرف پر دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چارو کو کاش کې دې څه کړای وای چې چې خلیل خو د کوپارو دښمنو 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړي شو، مسلمانو دښمن خدای نه وو. تاسو څه په دې باندې غاټه کوم دی وکولای چې یو مسلمان می شهید کو؟
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و یو استاد و او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون د سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته اوګه ورکې، په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ یې لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و، د یو سپینګر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وژل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي راډیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلی وي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره یې د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آګاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلي دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ
ناشی د طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب و ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کم عملیات کوي او موږ عملاً وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوفو کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د ده د منځه وړلو په نتیجه کې احساس کړل ده.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نسي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینون هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان دا دیش 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنا ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشران ورونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړي او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او ښځو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له خارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس و عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډب کولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوی حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسټرۍ او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده. چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړي دي.
طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسېږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دې ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنی ملاتړ لري چې وکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او در هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن و. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره د جهانیانو دپاره کیدای سي چې دا د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمعه د هر چا شاته ودرېږي کیدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعینکړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر زمون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار یې هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځای چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوي غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وتستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړي وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړه. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډېر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډېر جدیت سره مخته روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصېږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه زیات اول کیږي دا غڅی د تشوجه طالب سره معلومه کیږي د الکوانو کریکولم د جوړ د مکتبو ټول واقعن تر خطر لاندې دی یا امکان دی چې د مکتبو پاکله کندهار بچرته په فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کی نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي بله دوهمه لار نشته نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کښې پر طالبانو باندې د فشار یوه اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 10 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو فعالانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خوست کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بله خوا تېره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کرمې په اړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي دروند هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغې جوړې دا حدسه سبوتاژ نه کړي. پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملتپالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې موږ د پاړه چینار خلکو نه تیږه غواړو، تیږه یک دوکان ہے، هغې پسې بیا زموږ یو پلان دی چې زه انتہائی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا هغه نقصان کوي، خو موږ چې تیږه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکوو او مخکې چې تیږې ناکامه شي د هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې موږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی موږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تېره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته راوړاندې کړې چې دوی په کلي افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخواني وزیر او د سرې میاشتې اوسني رئیس شهابالدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللې وه.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي طلب العلم فریضه على كل مسلمين، دي كل مسلمين كلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړه ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپل پخواني سرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې که طالبان په کابل کې سپین چپنې امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوي دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوی به کوي. د آر ټی جی دا روباټونه لوګن کمپنۍ جوړ کړي دي چې خطرناکو حالاتو کې له انسانانو او په تیره له پولیسو سره خاصه مرسته کولی شي. دا روبوټ چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبوټ سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیسو ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پر نجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلې ودانۍ شوه او دا ویاړی د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 220 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټلسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه یې انجینران